نور مطالب به هم واوري. د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس ښار په لمن کې کان ښار ګوټه کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په وینا چې له پلازمینې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky por film jodunko shakhlo khair che de Charlie Chaplin pache che de Hitler por zede hunar wakarawa cinema de diktatoran por zede wakarabi de kan festival para nur de Firouzi Azizi pura purki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارانیتنو وایي که په سینما میان یو د کان فلم فیسټیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال پنوم د فارانیتنو فلم د کان فیسټیوال د سرو زرو میډال ګټلی و. وروسته له دوه ټکنیو کلونو څخه کال به کان فیسټیوال په خپل وخت د مې له 18 تر 28 روان وي. د کان فلم فیسټیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو دا ننداره پیل شوې ده، د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستی دي. دا فیسټیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او په روس کال د مې میاشتې پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فیسټیوال کې ساکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. خو ساکل د دې فیسټیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاویته بلنه ور نکړه او ولایت کې پر اوکراین د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی. په کان فیسټیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کند فلم فستیوال لمړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سمنه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لمړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فیسټیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فیسټیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فیسټیوال د مې په 28 پای ته رسیږي. پر دې فیسټیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکو وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لا اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالۍ سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15 د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دیوتس اوکراینسکی فلمه
تاسو د اوکراین موزیک ته وګنی ولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلچر لرو، ډیر پزړپوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړی. دا اوکراینای فولکلور دی چې ممکن دراتلونکو څو نسلونو پترسکی هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هیپ هاپ سره یو ځای کړی دی چې دغه نوښت پزړپوري کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رای شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رای ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینی ډلې ته خپلې رای ورکړ چې له دې عملی لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبه په ورځ د اوکرين په پلازمینه کیف کې خبريالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکرين لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکرين ته رایه ورکړه او د ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکرين کې جګړه او د دې هیواد لمزکنې بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکرين له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
او لندن کې افغان ادبي بهیر د یک شنبه په ورځ د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پر راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د دې پر شیر خبرې وشوي، د دې ځینی مدني هڅې یاد شوي او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلون کې کیسه لیکوال عبد الوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او ویل
د
ګټي
د سرمایې
لوی
برخه په دغه کې مصرفېده. نو لیکوالانو په کتابونو پچاپ کې د زړو فرهنګي غونډو په تنظیم کې د خلاص لاس درلوده، بلکې د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون لاره د نظری سپین شیر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر وو. کیسه لیکوال عبد الله مهاک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر وو. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دریجه به شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلی نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګند اکرا چې د څډول په کابل کې د لیکوالو لسنیوي کاوه. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیکول وسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې ورستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوان نظری وو. هغه د افغان ادبي بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د دې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم مستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړي. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دې بوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو وویل چې د دې پیښې څرنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وپانه په جوړیدو بوخت دی. د دې وپانه لاله غوړی چې ځوانو شاعرانو ته 15 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د ویشي ځو نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 1500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یو 300 ډالر تعین شوی دی. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکي ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له شاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وې پانی کارونه چیرته رسیدلی.
کار په بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خدای دی چې ما وختل چې نظریات د موخه یو ډله لرو د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه شي ښکاره شي څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یوارې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بله خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره و هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کی په ویب سایت کې. نو ویب سایت په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایت هغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم تاسو غواړئ چې د دې ویب سایت ته لری، بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي، هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایت اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات و دغسې شیان. هغه نو بیا وروسته کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 تر منځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي، هلته ویب سایټ کې دغه څه پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپل حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بلې وبخښې، تر کله پورې به دا جایزې اعلان شي؟
اعلان خو په خپل ویب سایت کې هم دا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دا نو بنده شي، او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې پلندن کې د پښتو شعر لیوی نوی چاپ شوی ټولګي خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښې شي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه مې پرې تسلی کیږي. دا هم د امینه فنا یو آزاد شعر د دې په خپل شخ.
کاش کې شعر مې لکستال مرین نظر وای، سلی دن کے مسی دن کے تورے تورے استاد وہ گر گر استر گو غند خوک وائے کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وائے استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وائے لکه حس تمین توب وائے کاش کاش که شعر می کاش که شعر می وگم ستاد غیگ لرلی ستاد گل مخ ستاد تندی دخلو شبنم لندوی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا سمندر سڑوی موسیقی لکستا دزرد رزاوی پر رکی روانا تخوگی من رناوی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیتی ناشناوی کاش که شعر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیتی ناشناوی لکستا پستا ارواوی روح و زرم ورمین وی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا کوسری غک وی ما پلپو لپو چخلی سپیر خیال که می چنت را ٹکی دلی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وی سیغی که لکپان را پیدلی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غاڑکی میل وی خوشبوی دلونگو لٹٹر زما خطلی کاش که شعر می کاش که شعر می کاش که شعر می لک توای 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 او مین پری زما سڑوائی او مین پری زما سڑوائی کاش که شعر می
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شعري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. نمبر بل دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تاسو ومنم دا 202 مخه دی او اخیری لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکل دی تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده.
ناچاپ شیرونه هم پاتې شوی دی او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دې کې راغون شوی؟
زه یو ډیر بد خوی لرم او یو ډیر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شعرونه ساتم. یو شعر هم نه دی پاتې شوی زما. داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمېر باندې وي. بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپت پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2-2.5 سوه ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فیلمونه هم رانور کی او سکریپټونه هم رانور کی او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقاله ولیکم ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په عقل باندې زه ډیر امین سلیما د لیکنو په عقل باندې امین نه تخبل لیکنو په عقل د نور د لیکنو نه تخبل لیکنو په عقل قطعا امین سلیما
نو په دې اتل هلی کې خو په پیل کې ماته داسې ښکار وسو ستاسو د غدنه سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغون شي وي دي هم داسته
ډیر کم دا او د دې اړینه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کوم لیکنه چیرنیز لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچه په کتاب باندې شوی دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې ما ملګرو ته واوروله نو بیا ران دا ورکیدله سټیج ډراما وا سټیج لوبه وا د ماشومانو لپاره پاسې چې پاتې گو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتې گو مونږ واړو پلان می خو دې په جنتونو کې سات کې په پاتې دوه غبا تا خبره مونږ ته کوله پاسې چې پاتې گو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتې گو په دې معنی ما یو سټیج لوبه لیکلې ده د ماشومانو لپاره هغه مران اور کېدل نو هغه په کتاب کې راوړل
ولې مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ
لندن کې مې ځکه چاپ کړ دا د دې خسته پوښتنه وکړه دا اېل ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټول نړۍ ته ورسیږي زوی په لندن کې چاپ کړ نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کلمه د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې راځه دا خبره وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دی لږه خبره سل په لالي پوری دا یو پیډه بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هوادونه ته به د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام و وخت بدل شو ور بکې د ډاکټر سبشت افغاني لال د ری په زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شو نو ما به تر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په برتانیا کې چاپ کوم یو ټو کې راتلای لګلې دې د هارد کاپی نو زما د دې هارد کاپی دې راغله پریوزي په ډیر لس پاونډ باندې یو هارد کاپی پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډیر راغله ده نو د دې خاطر نه زه ته کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپی نه دې کمی چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک یې بیا زه کینډل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی شي هغه کې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدي درهم کې دیناري هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو د خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره دلیل لپاره به استعمالیږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
له ډاکټر اکبر څخه په مننې د شعر په نړۍ کې تم کې شو منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر دکلی مکوي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و خو نن نشته وفات شوی د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوي هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل زمانه موگه زخمو سر عادت کرد، زمانه موگه دوکه کرد، زمانه لکلوگی ده تازه اودو ده خوشبو پا پلمه باد تا وسپارلو، زمانه ده غباغ تاوان ورنکر چنازک بنفشه وی حاتیانو قتل کرد. نو خوک لاس ده ما تراکه ستا لاسونو که شیبه عبدی کی که ستا پلاس که زمانه دبری کی که او شیبه لکه پزغاسته دس روزر و مسته اسبه که غواره ستا ده دنگ خنده قسته پشاکیگی او دریگی دور بل هر یو سپین تار ته دی جلا جلا زوامرم سترگ خلاص کوراسه ای دی عشق کل مرغی زبان زور ویلون را واخلم تل سر هیر شویشن سندر بیر تا پیل که پلورستونی دوم لالوڑی چیغی وکا چل خار دی غرسار تا تخت دل ونی بیر تا راستریشی چل خار دغه رسارته تخته د لیوانه بیر تراسته نش
په دې خبرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جماعت له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جماعت په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم جیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تروسه پوری. څنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جماعت، یو تاریخي ځای په پلي باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې موږ تاریخونه د مقاماتو لپاره تلکې تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات تاریخي لحاظ باندې او دا ډېر بهتر ده. مګر غر کې دا د تدریس او جوز کې کېږي، ځکه چې غر ډېر زیات متعدد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخانو دا ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده سوې، درسونه نه دي ورکول سوې. مګر او دمو په دې برخه هم د سپاتې لکه د افغانستان په مدیت تاریخ نه لیکل شوی، شو د اجتماعي تاریخ نه لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه لیکل شوی. د ما په نظر باندې په راتلونکو ډیرو کلونو کې کدا وضعیت ښه په مخ لاړ شي، نو دې برخونو ته توجه کیږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجنیرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جومات ته پلخشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي؟ په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی وی لیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یوه زمانه له ځان سره لري، د دې سټایل، د دې جوړښت، د دې جین په دې کې اوسېدونکي خلک. دا یو ډېر لوی بحث لري، د ارکیټیکچر تاریخ، د معمارۍ تاریخ، په غر کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده. تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه وایو، انټر ډیسپلیناري بحث دی، بین وروستۍ بحث دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژه باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د بیماری پر ډیر زیات کم پیږو چې موږ پیږو هغه تدیره په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ماته معلومه موږ له دې پوهېدل چې خلکو کومه څه فکر کوي فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونو بیلې جوړې دي موږ پیږو چې څه سړی خلکو نه غوښتل چې ګډ شي فرض مثال اشپزخانې تر ډیره وړې وي په افغانستان په جامع کې کې موږ ګورو پخلنځي نو موږ منډه د ښځې خراب جهې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی ډېرې رنګینې وي ښایسته وي نو دا ښیي چې ښځو ته یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي ځکه په کوم ژینو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب و پسمانده و تنګ و زاړه و مګر برعکس د کوم چې د سړو ژینو هغه ډېر زیات مهم و نو له دې لارې هم موږ کولی شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې ماڼې خو ډېر لوی رول لري
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودانه شوې ده د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده بل برخه دغه معماری ده فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو
بالکل ځل په څل په تاسو سره په دې اړه متفق یم او له کتاب ته ارزو کوم په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهی لري په ډېر لوی ډول د سره تړل شوی دی تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده تاریخي معنی تاریخي جین متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان په 5000 کال تاریخ لري مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د څه مګر تاسو کوم افغانستان تلاشه د 5000 کم نو یو ډېر هیڅ چې یا د 3000 کم نه د 2000 کم تاسو ډېر کم فکر کوئ چې دا مملکت د زر کاله تاریخ لري زر کاله تاریخ لري د دې خطه باندې یو وجدا وسې مې باندې چې ډېر اکثره له خټو جوړې شوی وي هغه ډېر زرو نه دي تلل په جنگونو کې لمنځ لاړې لکه چې بار څه خپل کلمه کې په جره لابات کې لوی د تاریخي کلاګانې د برټش لایبرری څخه نورو د جره لابات ډېر لوی تاریخي کلا ده زه په جره لابات کې لوی سوې مالته اوس هیڅ کلمه نشته په دې باندې هیڅ نه پیږي چې دا کوم ځای کې واه فرض مثال غزنی همداسې کابل همداسې نور خارون همداسې یو بودا پاتې دی یو بودا پاتې کېدو وجه مګر د تلوړواله کومې سټوپی چې هغه ته ډېر خارجي نه لري برعکس کته سي په اروپای خارون کې اوسېږي نو تاریخ په دلته ځوندې دی په ډېر قوي شکل باندې نو د مړیګان انټیټیټ مهمه دی موږ لازم نه چې په دې اړه لیکل وکړو او دا وساتو خو ته ډېر دای دولتونو دا دی هغه کار او ډاکټر صاحب شفانی د تاریخي ماڼیو د ودانې د پرډیر ته وجو کړم مګر متاسفانه چې دا سی او معماری تاریخ چې موږ تمه لرل او توقع مو چې دا ورکوې لیکل شي
لا شغل زیرنا مننه دوی پخپل خبرو کې د کابل پل خشتي جمعه ته اشاره وکړه د دې تاریخي جمعه د تاریخ پاړه لملالي بشیر څخاور
پل خشتي جمعه د کابل شهر په زړه کې ودان دی دا په سیمه کې د اسلام تراته ګرسته لمړی جمعه ګڼل کیږي د یو شمیر مورخینو په وینا دا جمعه د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو کله چې تیمورشاه چې ل 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه ل کندهار کابل ته ولېږدوله د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پل خشتي جماعت ورغاوه وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یو ګمبته ستا او یو لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان ژغ پورته کیږي
الله اکبر الله اکبر
د پل خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي د امیر امان الله خان په زمانه کې د پل خشتي جماعت د نن د ماشومانو لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوی ده د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوی دی دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده په پل خشتي جماعت کې په یو وخت لز زره کسان منځ کولای شي
آزادی رادیوی مجله اوري. د آزادی رادیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په ورستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص کاوه د یو شاهکار اثر پاړه. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړل دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړۍ کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بیزاره وو. خو پاندغه ورځ یو شاهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غریب والک لګ رالوی شو او کوڅو کې به خیرات راټوله وه. د دې سوالګر ارمان و چې شاهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده. بای بای چې ملګرو ته کیسې کولې هغو به ورپورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخته رسیږي. دروازه خلاصه ده. دننه ګوري چې شاهزاده په لوبو بوخت دی. واجبه دا ده چې د دواړو سیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري غورځي سرته پیرهدار ولاړې او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شاهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شاهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې زیستایي چې موږ هر خوا ته وغواړو هلته تللی سو لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم شاهزاده یم. خو سوګم کوي باور نه کوي او ورپورې خاندي. د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم خیرات خور یم زه مور ته مې ورځم پلار مې به وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونی شوی نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شاهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شاهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شاهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګالل وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیول او شاهزاده ته یې په سر ورږدي. شاهزاده په دې وخت کې غږ کوي دا زما حق دی. اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانیږي. یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي زه اصل شاهزاده نه یم. شاهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده څوک دی. کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګر د خو پریکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکو. د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کومې چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک په حق وو کوم ګناهګار وو څو ګاډ دي او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي هغه ټولې پر ځای کړل. مجرمان یې بندیان کړل. ناحق بندیان یې خوشې کړل. غریبو سره یې مرستې وکړې. ظالمان او ورانکار یې ختم کړل. ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپیژنئ.
د شغلی جواب څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلی.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ فلسفه ورواپونه پکې راغستې وي ځکه هغه په ماس کې خپات کیږي او خاغیز هم لري. له کوچنیوالي مې ناولونه زیات وویل. خارجي او کورنۍ دواړه مې وویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم ځکه هغوی نه وخت ته زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي لکه یو مثال به وایم دا لکه جلۍ تیخته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یو جمله کیسه او کتاب کولای سي چې انسان بدل کی فکر ور بدل کړي او انقلاب را منځته کړي سي.
د جواب لا جواب په مننې د دې اونې د سجی رادیو د ادبي فرهنګي مجلې پانه ران غاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپار.
سو تو مل گئے سارے دنیا Pomar ga isade فتنا شبه روزگار
مننه چې ازادي رادیو اوري.